منګه تاسو څلور څولې خفصد افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو ګوري تقریبا یو څولې خفصد ماشومان چې دي زموږ تاسو هغه کافی اندازه وده نه ده کړې. یا وګورو چې تقریبا لس فیصد زموږ تاسو ماشومان په خورځکۍ باندې دغه دي، یعنی بحران یا هغه الخونه د دې مسلې چې دي ډېر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د ښه ساتنې لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده کې په اکله معلومات راکړي دا څه وخت څه رقم جوړه سوه؟
په دې خاطر باندې تقریبا په یو نویم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پی وشو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله همداسې کوم تصمیم پی ونیول شو. بیا تقریبا په دیارلس سوه پنځه نویم کال کې دې باندې بحث وشو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع هلته مطرح کړه او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي چې هغې ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تیر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شوه او خپل کارونه مخکې وړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي، فقر سره مخ دي، دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي؟
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پې ور پیدا کړئ، هغه مشکل حل کړئ، تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ. موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو دپاره کار کوي، د تغذیې دپاره کار کوي، هغوی د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي، ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده. دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده. دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي.
بله، راځوري تاسو د اجنډا برخې ته اوس وزارت تشریح کړئ.
همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي، د یو چتر لاندې وشي، تر څو ټول هغه کسان شریکان، که مدني ټولنه ده، که دولت دی، که خصوصي سکتور دی، که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا دونران دي، دا ټول باید د ملي اجنډا هدف څه دی. هدف هغه غټ او لوی هدف یې دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځیکم هیڅ افغان د ولګې څخه متاثره نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري. ښه غذا دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي، غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته، فزیکي یا مالي لاسرسی. اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته. دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي، پاک وي، مغذي، تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفه شي. او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي، په هر وخت موجود وي. تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو خو غذا ولري، بیا په ژمي کې ونه لري، یعنی همیشه باید موجود. دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي.
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري، مګر دا کار نه دی سوی په دې اکله سوی.
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه. اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېره زیاته شوې ده، جنګ، بدبختي، د وظیفې کمواله، موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ دی، دا ټول مسایل سبب دی چې بېسوادي، بیکاري، دا ټول سبب دی ګرځېږي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري. خواړه نه تنها باید موجود وي، باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري. نو غټ کار باید دی چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو، باید خپل غلجات ولرو، خپل سبزیجات ولرو، میوې او دا شیان ولرو. دا ډېر زیات مهم دی. اول باید دا موجود وي. د دې پاره چې دا موجود شي، بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي. څنګه دهقان سره کومک وشي، څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، څنګه زراعت میکانیزه شي، د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې دپاره، د ځمکو د خوړو بول دپاره. دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي، مثلا خصوصا وزارت زراعت پرې کار کوي. دا موجودیت د غذا ده. تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي، یو دا ده چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي، یاد ده چې ځینې راوړي. دغه ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشو. دا ولې نه کېږي؟ دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیات دي، مالي امکانات په جنگ باندې مصرفيږي. اول هم دا ده چې باید ډوډۍ موجوده وي.
بله، راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دغه اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبرو کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره. بیا کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه، په دې کې ګډون کوونکي څوک و؟ څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه؟ بیا دغه مالی مرستې چا سره وکړي؟
کله چې دولت، خصوصا زراعت وزارت، عامه روغتیا وزارت، بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی، خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري، یعنی هغه فیصدي کمیږي، ورس پورس ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري. نو دې دوی خبر ته متوجه شو، همدې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله. او څلور عمده ګروپه یا کټګوري کسان په دې کې شته. اول دا چې دولت دی، دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي. دویم خصوصي سکتور دی. نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو
او پیدا کول کې ډیر غټ هم درول درې ما خبره اسمنګ دولاران دی یا انکشافي همکاران دي او څلورم ګروپ چې مدني ټولنه ده مدني ټولنه ډیر زیات رول لري ترڅو لکه ملای مامان زمنګ استاد مشتمي ګانی ټول دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استایستوب د تخوي وکي ول خلکو ته هم چون معلومات ورکي چې غزات څه ده خغه غزات څه ده مثلا نو دا څلور غټ ګروپونه فیرن کار کوي
کله چې تاسو اجندا جوړ کړه کارم پایل ک او هدف دا و چې افغان ته صحیح خواړه ورسیږي هغه عملی لاسته راوړنی مرته وایي
زمږه وزارتونه ډېر په خوانه په دې باندې کار کوي هر یو خپل لاسته راوړنی لري خو دا چتر چې جوړ شوی اجندا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی تر څو ټول وزارتونه دا وکړي غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي تخنیکی وي متخصصي وي تر څو د حل لار پیدا شي ستراتیژیک پلان باندې کار کوي ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دا کوي د علماو سره ډېر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین تغیر ته ورکړو هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوی دا ډېر ضروري ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یو اداره جوړه کړو د غذا اداره چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي که حقوقي مسایل دي که قانوني مسایل دي که د ستاندردونو جوړول دي دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلان ګذاري وشي
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطحه باندې به بسکیږي تر څو د دولارانو تحمل کوونکو توجه ورته جلب شي همدارنګه کوشش کوو چې د تخوی ډیره زیاته وشي دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډیره زیاته وشي همدا اوس موږ د بودیجه تحلیل او ارزیابي کوو هر وزارت مکلف کوو هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته به توجه وشي هم مالی هم تخنیکی او هم عملیاتي مسایل
ډیره مننه
زموږ اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خورو پاک لا ووریدي د خبرونه د یونسف اواز ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي تربیه خی چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي
زه چې چیرته لاړ شم د اولاد صفت مې کوم ما غوښتي خو درس تحصیل کړي
ولی ځینې خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده
خو ګوریدونکو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه دې حد ته رسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري. دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوې لري.